افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی او غلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شو، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی او غلو د ورستۍ خپلواکي ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او التیا نه لیدل کېږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ملګری ملتونه وایي بریتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاوند چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا په خپل ویبپاڼه د دې بسپنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې د بریتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 10,000,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیري او 1,000,000 کسانو ته به نغدي پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلو کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کلو کې 380 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل شو او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا لس ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 8 یوې زور راورې زلزلې د هرات ولایت زندجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2,400 زیات کسان مړه شول، 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس له لارې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تېره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډېرو زیانګالو هېوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. او د بریتانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چارې وزندوي. د بیان لمخې 15 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي. چارلز د پروستات د لویدو په خاطر تیره میاشت عملیات وکړل. د بریتانیا شاهي مانوي ویلي چې په روغتون کې د بستر په محل د چارلز بل ناروغي هم تشخیص شو خو د هغه د سرطان د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. ازادي رادیو اوري رازو د خبرونې لمړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې ګډون پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدا سرګندونی پرون د ملګرو ملتونو له یو جګپوري چارواک سره په کتنه کې کړی دی. ښاغلی متقی که څه هم د دوحې غونډه یو ښه فرصت بللی دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت وکړ. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارنې او بشري مسایلو په اړه خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوحې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په کتنه کې خبرې وکړې. د بلخی په وینا په دې کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه مفصلې خبرې وشوې. بلخی وایي ښاغلی متقی د دوحې د غونډې د بریالیتوب لپاره هیله څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو ته کوم واجه دلیل نشته. ښاغلی سینرلی اوغلو ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په اړه د ټولو ګډونوالو ترمنځ اجماع رامنځته شوې ده، او ملګري ملتونه هیله لري چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو د بلخی په وینا ښاغلی متقی په ځواب کې ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې د غونډې د څرنګوالي، اجنډا او ګډونوالو په اړه د مفصلو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته پریکړه وکړي چې ګډون پکې کوي که نه. د متقی او سینرلی اوغلو له کتنې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا له ښاغلي متقی سره وکتل او د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه یې ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه په 2021 نمبر پریکړه لیک کې پر نورو مسایلو سربیره سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري، خو طالبانو هغه مهال وویل چې د داسې یو استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په عین حال کې تولو نیوز تلویزیوني چینل بیگا د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارل د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی. د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي په دې باور دی چې میرمن اوتنبایوا اوس مهال تر ډیره د ملګرو ملتونو په عملیاتي چارو کې بوخته ده، خو ځانګړی استازی کولی شي په لوړه کچه د سیاسي مذاکراتو او د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګ کړي.
د امنیت د شورا د پریکړې په اساس چې چین او روسیې پکې له رای ورکولو ډډه کړي، یو ځانګړی استازی باید وګمارل شي تر څو په افغانستان کې سیاسي خبرو ته لاره اواره کړي او سوله ییزې لارې چارې ولټوي تر څو نورې سیاسي پرګنې چې له واکه لري پاتې شوي یا دننه په هیواد کې دي یا بهر طالبانو سره خبرو ته کښېني تر څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په پام کې ده چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه سربیره پر نورو موضوعاتو له هغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه وشي.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ډېر مزایل براتل، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو زلدا سکیده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې دوه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کبو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د اتلسو څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نوموړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ ده. په و کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم، په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسخت یې دوه وخت نه و. په منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یو وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینیګانو کې ناست وو. زما خیادیږي زموږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده خدای دې وبخښي، بس دې به د قرآن شریف زموږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په موږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. موږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی چې موږ راغلو افغانستان ته، خو دلته شرایط ډیر سخت وو. د انقلاب نه تښتیدلی وو، خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وه زموږ کورنۍ ته، او دوی به زموږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی دې پې پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې، په بدلون کې دي، او دا چې
انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به ولومره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلی، سره د دې چې حالات جوړ نه، ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نومرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نومره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډیره ښه پهلوانی کوله. ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نومرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کړي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم مې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر دی. ما غواړم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمن زما شپږ کاله یو خالیګه و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې هم، خو ما اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې، نو د دې په ځای به دې طب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا مغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په کې 1400 کال کې، او دا جریان هم دغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډیری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي. کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان نن ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي. چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کی سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپټ کې مصروف وي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینی ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثر وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي، یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاري، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي، هم په درسونو کې پات راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکلاسي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکلاسي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمت ځای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 1990 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډیر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پرې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې چې زه باید دې څخه کار و نه خلم او دې ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه یې دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کیږي. که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزن ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیره استفاده تاته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځانته تشخیصولی سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو، بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لاندې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجره ډیر د فعالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي، د دې لپاره چې دا حجره ورسته خپل شکار سره ورسوي نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکسایډ راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجې کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي، دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی، دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدلی شي کاربن ډای اکساید واوسیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو، پوستکی هم کېدلی شي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موول د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري، رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګې توګور نورمال پښتورګې توګور د هغه رنګ باندې سواری، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانې ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی، اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانې ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري، د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثلا کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل د داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلې سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي، بیا نو تر سوټي یو بوت یریږي، در سوټي یو بوت تیرس ولا د تشو بولو د ټولونکو مجراته، یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټر پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودیه ساحه ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول. ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راته کیږي. کله چې ودیه ټیوب ته راتاس ول بیا وروسته پسره تیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما وویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل شي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډکټ یا کلکټنګ ډکټ راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نیفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم وسوله هغه د حلبینو یا د یوریټرز له کبله زیوه مسانیته مسانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر د دغه ادرار ته ورسېدی د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته د احساس پیدا کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې د ادرار د بدن څخه باسي کنه باسي. نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مسانه تشکی.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خون کای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې دغه څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت او دغه ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د موادو لېږته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي؟ کله چې د ډیر غلیظ محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. او به د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده، له یوې نیمقابل نفوس پردې څخه نیمقابل نفوس پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیرسي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم وایلی سو چې له ډېر غلیظ محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونه بلانس برابر سي، د مالیکولونه غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیظ حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل پزان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دا به اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي، پارسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کاربن ډای اکسایډ کېږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوسموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کېږي. انرژي مصرفېږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کېږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایټوزس دی او یو اکزوسایټوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کېږي. اندوسایټوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادېږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې به اسکرزي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځانته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شي دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه د اندوسایټوزس ویل کیږي. او بل هم اکزوسایټوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوړې چې دي، هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي، او بیا یې غشایي برخې تور استوي. دغه کڅوړه یا فزیکل چې دی، حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانوز د کونکو ته خراغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به خونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي. ورپسې به دا راته وایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیرې ویډیو کې پر دغه قسمه خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا غوسه خبره ده، نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول، یا نږدې ټیوبول ته داخليږي. ورسته به اس پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کوم ځای دی. دا غوسه خبره و لوپ اف هینلی ته ځان رسیږي، د هینلی لوپ ته ځان رسیږي. د هینلی لوپ څخه و ډیستل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیستل ټیوب څخه و ټولونکو کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي، یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکو کانال و لنګچیا پلویس ته تخلیه کیږي، او ادرار حالې بینو ته رسیږي. دغه څخه ورسته د بدن څخه خارجیږي. په دیاکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پروکسیمل ټیوبول ته. پروکسیمل ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اطراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پروکسیمل ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی، اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی په لوپ اپ هینلی کې هم دی راتیریږي. د هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم دلته صورت نیسي. له وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مرپیچي ټیوبونو، پروکسیمل ټیوبول دی، لوپ اپ هندي دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پروکسیمل ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډول رګون څخه چې د دا مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوی دی، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکي یا ډیر اوبه جذب نکي او اندازه د فلټر ته ورکامه کی. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتور کې ډیر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټر څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیات شي، نو پښتور کې کوشش کوي تر څو د بومین د فلټر څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنی اوبه کمې چې په بدن کې د کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګي او ټول وظیفې د پښتورګو د اې ډي اچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې اې ډي اچ هورمون زیاتې فراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې اې ډي اچ کم فراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي، کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسه ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکسایډ سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځل جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نیفرون ته داخليږي، او په دوهم ځل جذب کې مواد له نیفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر سي. په نورمال شکل سره پر څلورویشت ساعتو کې 180 لیټر فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګې په څلورویشت ساعته کې 180 لیټر فلټر کوي، خو د دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط 1.5 لیټر یا 0.5 لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اطراکي. د پښتورګو دندې، پښتورګې ډېرې دندې لري، د هغو څخه یې مهمې دغه دي. اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې دي هغه د بدن څخه اطراکي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اطراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دی هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وصل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي. ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Zama